د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګرانو ملګرو، د مینه پیغام ریډیو ته په خیر راغلی. زه سبا ګل ستاسو خادمه د ایمان د سفر په پروګرام کې ستاسو په خدمت کې حاضرم. زه د خدای پاک ډیره شکر گزارم چې هغه موږ له پدې ژوند کې دا فضل را کړی دی چې موږ ټول د هغه د کلام خبرې او د کلام هغه حقیقت پیژنو، کم حقیقت چې موږ د مرګ په ځای ژوندون طرف ته بوزي. ګران اوریدونکو، په دې پروګرام کې زموږ همدا کوشش وي چې موږ د کلام هغه خبرې تاسو ته ضرور رسو په کمو خبرو چې اکثر خلک نه پوهیږي یا هغوی د کلام د خبرو نه لرې وي او هغوی ته په هیڅ طریقم د کلام حقیقت نه وي رسېدلی، نو موږ تاسو ته د کلام دا حقیقت در رسو چې تاسو حقیقت پیژنئ. لکه څنګه چې په کتاب مقدس کې لیکلی شوي دي چې تاسو حقیقت پیژنئ نو حقیقت په تاسو آزاد کی. تاسو د هغه تعلیم نه روزئ کم چې تاسو گیر کړی یې. تاسو د هر هغه خبرې نه لرې شئ کم چې تاسو د تلومری ژوندون نه لرې کوئ. زما خوږو اوریدونکو، نن به موږ په خاص طور باندې د دې په هکله خبرې اترې کوو چې په کلام مقدس کې هغه کمې خبرې دي چې ستاسو په زړونو کې سوالونه پیدا کوي. که نن هم ستاسو څه سوال وي نو تاسو ضرور ټیلیفون وکئ، ځکه چې نن زموږ هم دا موضوع ده چې مسیحیت او د اوریدونکو سوالونه. او په نننۍ موضوع باندې به زه یوازې خبرې اترې نه کوم، ما سره شبانه خور او ندیم ورور موجود دي. زما خوږو ملګرو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی.
سبا ګل خورې، دا ما د پاره هم ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې کله دلته راځم.
او همدغه شان زما د پاره هم دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو مالم دعوت راکوئ. او ستاسو د نننۍ موضوع زما ډیره زیاته خوښه شوه، ځکه چې د نننۍ موضوع نه به خلک د مسیحیت په هکله ډیرې خبرې زده کړي او دې سره سره به هغوی ته د ډیرو سوالونو جواب هم میلو شي.
اکثر ډیر خلک زموږ نه سوالونه کوي، خو هغه وخت موږ هغوی ته په تفصیل سره جواب ورنکړی شو، نو ځکه به نن موږ په هغه سوالونو باندې خبرې اترې کوو کم چې زموږ اوریدونکو زموږ نه کړي دي، چې موږ په تفصیل سره هغوی ته جواب ورکو. زما خوږو ملګرو، په دې موضوع باندې د خبرو اترو کولو نه مخکې زه غواړم چې تاسو ته یو وړه شان کیسه وکم. یو مسیحي کس و او د ټوویل نه اوبه روانې وې او هغه هغه اوبو سره اولامبل. نو څه مسلمانانو وروڼو هغه ته وویل چې تا د اوبو په لیتې کې ګنده دی کې، او هغې اوسپنې سره او چکو سره دومره ووالو چې هغه مړ شو. او داسې نور هم ډیر مسیحیان دي چې په هغوی باندې ظلم او زیاتی کیږي. زمونږ ملک او په نورو ډیرو ملکونو کې په مسیحیانو باندې ظلم کیږي. داسې رس بنی چې په یو مسیحي باندې به ظلم ونه شي. زما ګرانو ملګرو، اوس به موږ ستاسو په سوالونو باندې خبرې اترې کوو. زمونږ یو ملګری موږ نه تپوس کړی دی چې په مسیحیت کې موسیقۍ سره د خدای پاک د حمد او ثنا ذکر چرته شوی دی. نو ندی مرو را، تاسو موږ ته دې په هکله سویل غواړئ.
سباګل خورې، په انجیل شریف کې د مرکز په کتاب څوارلسم باب او شپږشتم آیت کې لیکلی شوی دی چې د حمد ویلو نه پس دوی د زیتون غره ته لاړل. نو دلته دا خبره د مالک عیسی مسیح او دغه د مریدانو په هکله کیږي چې هغوی د سندرو په شکل کې حمد و ثنا ویله او عبادت کولو. نو دا خبره په کتاب مقدس کې بشمیر زیونو کې لیکلې شوې ده چې خلکو په سندرو کې په تر سره د خدای پاک حمد و ثنا ویله او دغه ثنا صفت پی کولو. او بیا که چیرې موږ د عبرانیانو د خط د دویم کتاب او پنځلسم آیت کې وګورو، نو هلته لیکلی شوي دي: زه به خپلو خلکو ته ستا د نوم لوی بیان کم، ستا ثنا صفت به زه د جومات په منځ کې وکم. او د دې نه علاوه موږ په انجیل شریف کې د رویا په کتاب کې د حمد و ثنا ویلو ذکر کیږي او په هغې کې صدارنګ لیکلی دي: بیا چې ما وکتل نو د بېشمیره فریختو اوازونه مې واورېدل چې هغه د تخت او د جاندارو او د مشرانو نه چاپیره وي، او د هغوی شمیر په زرګونو او لکونو کې و، او هغوی په زوره سندرې ویلي چې هغه ګډوری چې حلال کړی شو د دې لایق دی چې ټول قدرت، دولت، حکمت، لوی عزت، جلال او برکت حاصل کی. زما ملګرو، هغه ګډوره چې حلال کړی شو، یعنی مالک عیسی مسیح، چې زموږ د خاطره او ستاسو د خاطره، د ټول عالم د خاطره خپل ځان قربان کو، نو هم دغه په حق لیکلی شوی دی چې د دې لایق دی چې ټول قدرت، دولت، حکمت، لوی عزت، جلال او برکت حاصل کی. واقعی چې هم هغه د دې هر څه لایق دی. زه د خدای پاک شکر کوم چې دغه کلام زموږ رهنمایی کوي او موږ له په دې ټولو خبرو باندې د پوهېدو طاقت راکړي. او د دې نه علاوه په انجیل شریف کې د رومیانو په خط 15 باب 9 او 11 آیت کې لیکلی شوی دی، او د دې دپاره چې غیر یهودیان هم د رحم په سبب د خدای پاک ثنا ووایي، لکه څنګه چې لیکلی دی: هم په دې وجه به زه په غیر یهودیانو کې ستا اقرار کوم او ستا د نوم سرودونه به ووایم. نو زما ملګرو، د عیسی مسیح د نوم ثنا به وایي.
ډیره مننه ندیم ورورا، تاسو موږ ته د کلام مقدس نه ډیرې بنیادی حوالې ولستې، د کوم نه چې موږ ته دا پته لګي چې مالک عیسی مسیح او د هغه مریدانو د سندرو په شکل کې د خدای پاک همدو ثنا ویلې ده. شبانې خورې، زه غواړم چې تاسو موږ ته د دې بل سوال جواب راکړئ. موږ نه یو کس تپوس کړی دی چې پولس رسول د مالک عیسی مسیح تعلیم بدل کړی دی. مطلب یې دا دی چې د پولس رسول تعلیم او د عیسی مسیح تعلیم یو بل سره نه ملاویږي.
سبا ګل خورې، هر چا چې دا تپوس کړی دی، نو لومبۍ خبره خو زه دا کول غواړم چې دا خبره بالکل غلطه ده چې پولس رسول د مالک عیسی مسیح تعلیم بدل کړی دی او یا د هغوی په خبرو کې یووالی نشته. پولس رسول د مالک عیسی مسیح تعلیم په تفصیل سره خلکو ته بیان کړی دی. عیسی مسیح چې کله په دې ځمکو او کمی خبرې چې کړې وې، نو هغه په انجیل شریف کې ولیکلی شوې. هغه په هر ځای کې تعلیم ورکولو، معجزې به کولې، بدروحونه به ویستل، بیماران به روغول او مړي به هم ژوندي کول. نو دا ټولې خبرې په کلام مقدس کې لیکلي دي. خو چې کله مالک عیسی مسیح اسمان ته وختو او د هغه د تلو نه پس سوالونه راپورته شول او ورسره مسیحي جوماتونه جوړېدل، نو د پولس رسول هم دا کوشش و چې خلکو ته د خدای پاک خبرې په تفصیل سره ورسوي. که موږ وګورو، نو په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب او اعمال د رسولانو کې هم لوکا لیکلی دی. نو زما ملګرو، زه غواړم چې تاسو په خپله د اعمال د رسولانو د کتاب نه 9 باب ولولئ. په هغې کې لیکلي دي چې مالک عیسی مسیح په خپله پولس رسول ته ظاهر شو او هغه غوره کو. پولس هغه کس و چې په اول سر کې به په مسیحیانو باندې ډیر ظلم کولو، مسیحان به قتلول، خو مالک عیسی مسیح هغه ته خپل ځان سرګن کی او خپل حقیقت وته وښیي او پولس رسول بدل شي او مالک عیسی مسیح هغه د خپل خدمت دپاره غوره کو او هغې په مسیحیانو کې او په غیرو قومونو کې د خدمت دپاره ولیږلو چې هغه ردي قومونو دپاره رسول وي. چې کله مالک عیسی مسیح د دومره لوی کار دپاره دا کس غوره کو، نو ولې هغه ته د پولس رسول د روان جون په باره کې پته نه وسو؟ خدای پاک د انسان نه خبر وي، د هغه د عادتونو نه خبر وي، د هغه د ذهن، د هغه د چل چلن، د هر څه نه خبر وي. آیا ولې مالک عیسی مسیح ته پته نه وه چې پولس په وړاندې څه کوي؟ ولې زه دله دومره اختیار ورکوم؟ عیسی مسیح په دې ځمکه باندې په انساني جسم کې اوسېدو، خو هغه ته د هر څه پته وه. هغه ته دا پته وه چې د هغه د خدمت دپاره کم یو کس صحیح دی. هغه د ټولو خبرو نه خبر و. بیا هغه پولس رسول غوره کو. زه به تاسو ته د مالک عیسی مسیح د جون په باره کې یو څو مثالونه پیش کړم چې عیسی مسیح څه ویلي و، او بیا د پولس رسول بیان د هغې په مطابق څه دی. په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب 5 باب او 21 آیات کې لیکلي دي: لکه څنګه چې پلار مړي پاسي او هغوی له جون ورکوي، دغه شان زوی هم هر چا له چې غواړي ژوند ورکوي. نو زما ملګرو، دا د مالک عیسی مسیح بیان دی چې څنګه پلار مړي پاسي او هغوی له ژوند ورکوي، نو دغه شانتي زوی چې هر چا له چې غواړي نو ژوند ورکوي. او په زوی کې دا قدرت هم شته چې هغه په جسمانی طور باندې هم ژوندی کولی شي او په روحاني طور هم ژوندی کولی شي. که چېرې تاسو په روحاني طور مړی یئ، نو تاسو هغه له راشئ، نو هغه به تاسو ژوندی کړي. هغه به ستاسو روحونه ژوندی کړي، ستاسو عقل به کولو کی، او تاسو په دې ټولو خبرو باندې پوه شئ چې په دې کې څه لیکلی شوي دي. او دا کومه خبره چې مالک عیسی مسیح وکړه، نو که چېرې موږ په انجیل شریف کې د اول کورنتیانو په نوم خط کې د پولس رسول بیان وګورو. هغه وایي، لکه څنګه چې ټول خلک په ادم کې مړه کیږي، همدغه شان به ټول په مسیح کې بیا راژوندي کیږي. نو زما ملګرو، که چېرې موږ د مالک عیسی مسیح هغه بیان او د پولس دا بیان یو بل سره موازنه وکړو، نو دا بالکل هم یوه خبره ده. عیسی مسیح وایي چې زه همغه شان مړې ژوندي کولی شم لکه څنګه چې پلار ژوندي کوي، او دلته پولس رسول هم وایي لکه څنګه چې په ادم کې ټول مړه کیږي، نو همدغه شانتې په عیسی مسیح کې ټول ژوندي کیږي.
بالکل شبانې خورې، که چېرې دې خبرو ته په صحیح نظر سره وکتی شي، نو هغه هم دا خبره کوي چې په مالک عیسی مسیح کې قدرت دی، او پولس رسول هېڅ چېرې د مالک عیسی مسیح دا قدرت نه رد کوي او نه د هغه تعلیم بدلی. هغه هیڅ کلم د هغه تعلیم نه دی بدل کړی. تاسو نور هم ډېرې خبرې شته چې موږ یې ذکر کولی شو، خو زه غواړم چې تاسو ته یو بل آیت هم ووایم چې په هغې باندې موږ لږ غور و فکر وکړو. او دا آیت په انجیل شریف کې د متی په کتاب شپږم باب او 15 آیت کې لیکلې ده. په دې آیت کې مالک عیسی مسیح فرمایي، ځکه زه تاسو ته دا وایم چې د خپل ژوند دپاره دا اندېښنه مه کوئ چې څه به وخورو، څه به وڅکو، او یا به څه اغوندو. ولې ژوندون د روټۍ او بدن د جامو نه ډېر غوره نه دی؟ څه زما ملګرو، نو تاسو اوس په دې خبره پوه شوئ چې مالک عیسی مسیح ویلي دي چې تاسو د هیڅ سیس فکر مه کوئ، ځکه چې ورکولو والا زمونږ مالک خدای دی. هغه مخکې هم راکړي دي او وړاندې به موږ له راکوي. نو ځکه هغه وایي چې د خپل ژوند دپاره دا اندېښنه مه کوئ چې څه به وخورو، یا څه به وڅکو، او یا څه به اغوندو. ولې ژوندون د روټۍ او بدن د جامو نه غوره نه دی؟ څه راځئ چې وګورو چې د مالک عیسی مسیح د دې تعلیم په هکله د پولس رسول څه خیال دی. په انجیل شریف کې د فیلیپیانو په نوم خط 4 باب او 6 آیت کې لیکلی شوي دي، د هیڅ سیز فکر مه کوئ، بلکې په هره خبره کې تاسو درخواستونه د دعا او زارۍ په وسیلې د شکرګزارۍ سره د خدای په حضور کې پیش کړئ. نو دا د پولس رسول بیان دی. نو تاسو اوس ماته دا ووایئ چې په دې کې په کوم ځای کې د مالک عیسی مسیح تعلیم بدل شوی دی. چې څه خبره مالک عیسی مسیح کړې ده، نو هماغه خبره پولس رسول کوي. نو دا سوالونه بالکل غلط دي چې خلک وایي چې پولس رسول تعلیم د مالک عیسی مسیح د تعلیم نه بدل دی، او پولس رسول خلک د مسیح د تعلیم نه لرې کوي. نو موږ وکتل چې عیسی مسیح ویلي دي چې څنګه پلار د ژوندي کولو قدرت لري، نو همدغه شان مالک عیسی مسیح دا قدرت لري، او همدا خبره پولس رسول هم کړې ده چې څنګه په آدم کې ټول مړه دي، نو همداسې په مسیح کې ټول ژوندي کړی شول.
ندی مرو راز، تاسو ډېره مننه. موږ به د دې په هکله په دې پروګرام کې نورې خبرې هم کوو. اوس چې به موږ کومه خبره کوو، نو دا ډېره اهم ده. په انجیل شریف کې مالک عیسی مسیح فرمایلی دي چې زه خوشبونکی یم، او خوشبونکی د ګډو دپاره خپل سر ورکوي. او پولس رسول په انجیل شریف کې د افسیانو په خط 5 باب او 2 آیات کې ویلي دي، او داسې مینه کوئ لکه چې مسیح تاسو سره وکړه، او زموږ د پاره د خوشبوئی په شان خپل ځان خدای پاک ته نظرانه کو او قربان شو. نو پولس رسول هماغه خبره کوي کوم چې عیسی مسیح کوي. او څلورمه خبره د مالک عیسی مسیح د اولیت په باره کې ده. په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب کې مالک عیسی مسیح فرمایلی دي، زه تاسو ته رښتیا رښتیا ویم چې ابراهیم لا پیدا هم نو چې زه یم. او که موږ د تورات شریف د هجرت د کتاب 3 باب او 14 آیات کې وګورو، نو په هغې کې خدای پاک فرمایلی دي، زه هغه یم چې یم. ته به خامخا هغوی ته داسې ووایې چې زه هغه یم تاسو ته رالیږلی یم. څوک چې په خپله ځان ته زه یم وایي. نو زما ملګرو، موږ واورېدل چې په انجیل شریف کې مالک عیسی مسیح فرمایل چې ابراهیم لا پیدا هم نو چې زه یم. او بیا پولس رسول په انجیل شریف کې د کولوسیانو په نوم خط 2 باب او 9 آیات کې لیکلی دي، ځکه چې په مسیح کې الوهیت په مکمل توګه مجسم شوی دی. دلته کې پولس رسول د مالک عیسی مسیح په حق له خبره کوي. نو په دې تعلیم کې په کم ځای کې فرق دی، او کم ځای کې پولس رسول بدله خبره کړې ده. پولس رسول خو د عیسی مسیح د تلو نه پس چې کومې کلیسیاګانې جوړې دي، نو هغوی ته دا هر څه په تفصیل سره بیانول. که مونږ ګورو په هر ځای کې په مختلفو طریقو خلک اوسیږي، د هرې علاقې رواج بدل بدل وي، مذهبونه بدل بدل وي، نو پولس رسول غیر قومونو ته د زیر او رولو د پاره او د مالک عیسی مسیح د تعلیم ورکولو د پاره لرې لرې پورې تللو، نو هغه به د هغوی حالات کتل او د هغې په مطابق به ورته هر څه بیانول او په مختلفو طریقو به هغوی ته تعلیم ورکولو. خو تعلیم بدل نو، تعلیم هم هغه و او مفهوم یې هم هغه و څه چې مالک عیسی مسیح فرمایلی و.
سباګل خورې، مالک عیسی مسیح فرمایلی دي چې دا خیال مه کوئ چې ګینې زه د دې دپاره راغلی یم چې شریعت او د نبیانو کتابونه منسوخ کړم. زه منسوخ کولو ته نه یم راغلی، بلکې پوره کولو ته راغلی یم. زما خوږو ملګرو، د دې آیات مطلب دا دی چې په شریعت کې سم د مالک عیسی مسیح په حق لویلې شوي دي، نو مالک عیسی مسیح د هغې پوره کولو دپاره راغلی و. او لکه څنګه چې په انجیل شریف کې د ګلتیانو په نوم خط دریم باب څلیرویشتم او پنځویشتم آیات کې لیکلی شوي دي چې شریعت مسیح ته را رسولو پورې زموږ ساتونکی و، د دې دپاره چې موږ د ایمان په وسیله صادق شو. خو هر کله چې ایمان راغلی دی، موږ نور د شریعت د لاندې نه یو. زما خوږو ملګرو، کله چې مالک عیسی مسیح دا خبره کوي چې زه د شریعت منسوخ کول نه یم راغلی، بلکې پوره کول راغلی یم، نو د مالک عیسی مسیح د دې خبرې نه مطلب دا دی چې سم د هغه په حق لباندې د حضرت موسی په شریعت کې ویلی شوي و، نو هغه به هغه خامخا پوره کوي. او کمی پیشونګویانې چې د مالک عیسی مسیح په حق له شوي وي، نو هغه به پوره کوي. نو په دې وجه مالک عیسی مسیح وایي چې زه د شریعت منسوخ کول له نیم راغلی، خو پوره کول له راغلی یم. نو خلکو له دا نو ویل پکار چې پولس رسول د عیسی مسیح د تعلیم نه فرق تعلیم خلکو ته ورکولو، ځکه چې عیسی مسیح خو پخپله د شریعت تعلیم خلکو ته ورکولو. خو ګران اوریدونکو، پولس رسول په اصل کې د مالک عیسی مسیح تعلیم خلکو ته وړاندې کولو، او هغه په دې رنګ چې مالک عیسی مسیح دې دنیا ته رالو. او خدای پاک په خپل کلام کې هم فرمایلی دي چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هغه به هلاک نه شي، خو د تل عمر ژوندون به بیا مومي. نو اوس دلته کې پولس رسول هم دا خبره کوي چې څوک هم په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي، نو هغوی به د تل عمر ژوندون عمومي. نو شریعت به مونږ نه آزادوي، بلکې په مالک عیسی مسیح ایمان راوړل به مونږ آزاد کړي. او پولس رسول خلکو ته هم دا د فضل تعلیم ورکولو، لکه څنګه چې په انجیل شریف کې د ګلتیانو په نوم خط دویم باب او شپاړسم آیات کې لیکلی شوي دي. خو اوس مونږ په دې پوهیږو چې څوک هم د شریعت په عملونو نه، بلکې صرف په عیسی مسیح په ایمان راوړو صادق کیږي.
بالکل شبانې خورې، زما ملګرو، زه تاسو ته د روح د مینې په حق لویم چې خدای پاک چې کوم نظام جوړ کړی و چې انسان ته خلاصون میلو شي، نو تاسو ته پته شته چې هغه څو کچری مونږ په خپل طور طریقې خلاصون غواړو، که هغه هر یو انسان وي، د هرې قبیلې وي، خو دا د انسان د پاره ممکنه نه ده. نو چې کله حضرت آدم او بی بی هوا ګناه وکړه، نو په تورات شریف کې مونږ ګورو چې خدای پاک فرمایلی دي چې د ښځې د نسل نه به یو کس راځي او هغه به د شیطان سر چخنی کوي. نو د سر چخنی کولو څه مطلب دی؟ هغه دا چې اول خو شیطان د خدای پاک په وړاندې خپل سر اوچت کو، نو خدای پاک اووی چې د ښځې نه به چې کوم پاک زوی پیدا کیږي، نو هغه به د شیطان سر چخنی کوي. او دا خبره په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب لومبی باب اتویشتم آیت نه واخلی تر څلور دیرشم آیت پورې هم لیکلی شوې ده چې جبرائیل فرښتہ بی بی مریم لراشی او ورته ووایي چې روح القدس به پتا نازل شي او د خدای تعالی قدرت به پتا سوری وکړي، او په دې وجه به هغه مقدس ماشوم د خدای پاک زوی بللی شي. او په قرآن شریف کې هم دا خبره لیکلې ده چې عیسی مسیح د خدای پاک روح دی. نو په عیسی مسیح کې د حضرت آدم ګناه شامله نه وه، ځکه چې مالک عیسی مسیح بے پلاره پیدا شوی او د خدای پاک او د پاک روح نه د بی بی مریم په وسیله پیدا شو. نو ځکه خدای پاک وفرمایل چې د ښځې د نسل نه به چې کوم ماشوم پیدا کیږي، نو هغه به د شیطان سر چخنی کوي. زما ملګرو، په انجیل شریف کې ویلې شوي دي مونږ په دې پوه یو چې مونږ د خدای پاک بچی یو، او ټول دنیا د شریر په قبضه کې پرته ده. نو زما ملګرو، په دې دنیا کې ځکه مختلف مذهبونه دي چې هر یو کس غواړي چې په خپله طریقه خدای پاک ته ورسي. پولس رسول د شریعت پوره تعلیم حاصل کړی، لکه څنګه چې پولس رسول د اعمال د رسولانو په خط 2 باب او 3 آیت کې فرمایلی دي چې ای مشرانو او کشرانو، غوږ شئ، زه اوس ستاسو په وړاندې خپله صفایي بیانوم. هر کله چې هغوی په عبرانۍ ژبه کې د هغه خطاب واورېدو، نو هغوی ورته نور ښه خاموش شول. بیا هغه وویل، زه یهودی یم، د کلکیا په ترسیس ښار کې پیدا شوی وم، او زه دلته په دې ښار کې لوی شوی یم، او د گملیل په شاګردۍ کې مې د خپلو مشرانو د سخت شریعت تعلیم حاصل کو. او دغه شان پولس رسول د فیلپیانو په نوم خط 3 باب کې هم د خپل ځان په هکله وایي چې د شریعت په مطابق زه فریسی یم. نو هغه د شریعت نه خبرو، او هغه په شریعت باندې ډیر په ښه طریقې سره پوهېدو. نو ځکه عیسی مسیح هغه غوره کو او ورته وویل چې خلکو ته دا تعلیم ورسوه.
بالکل، د ملک عیسی مسیح ژوند چې څنګه و او څنګه چې پولس رسول بیان کړی دی، نو په هغې کې هیڅ فرق نشته. څنګه تعلیم چې ملک عیسی مسیح د اندېښنو او د فکر او پریشانۍ په هکله ورکو، نو پولس رسول هم هغه تعلیم خلکو له ورکو. پولس رسول د ملک عیسی مسیح د الوهیت په باره کې او د ملک عیسی مسیح په هکله هیڅ بدل تعلیم نه دی ورکړی.
زما ملګرو، زه تاسو ته یوه ډېره خاص خبره کول غواړم چې د ملک عیسی مسیح یو شریعت دی چې د هغې ذکر په انجیل شریف کې د گلتیانو په نوم خط 6 باب او 2 آیت کې شوی دی، چې په کې فرمایلی شوي دي، تاسو په خپلو کې د یو بل بوج جتوئ، نو په دې طریقه به تاسو د مسیح شریعت پوره کوئ. نو زما ملګرو، د عیسی مسیح شریعت څه دی؟ نو که چېرې مونږ دا پیژندل غواړو، لکه څنګه چې په کلام مقدس کې د متی په کتاب 2 باب کې لیکلی شوي دي چې مالک عیسی مسیح فرمایي چې د مالک خدای خپل خدای پاک سره په پوره زړه، په پوره ځان او پوره عقل سره مینه ساتئ. دا د ټولو نه لوی او اول حکم دی. او دویم حکم هم په دې شان دی چې د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه ساتئ. د شریعت او د نبیانو د تعلیم ټول بنیاد په دې دواړو حکمونو دی. نو زما ملګرو، نو په دې کې ټول شریعت پوره شو.
زما ملګرو، که چېرې مونږ وګورو، نو خدای پاک مذهبونه نه جوړی، بلکې خدای پاک انسان سره رشته جوړول غواړي، یو تعلق جوړول غواړي. په باغ عدن کې خدای پاک حضرت آدم او بی بی حوا سره تعلق قائم کو. خدای پاک انسان سره یو نږدې تعلق غواړي، خو د حضرت آدم او د بی بی حوا په وجه خدای پاک سره زموږ هغه تعلق مات شو، او د بی بی حوا د ګناه په وجه هغه رشته ختمه شوه، هغه تعلق ختم شو. بیا خدای پاک حضرت ابراهیم سره یو ذاتی تعلق قائم کو. بیا خدای پاک حضرت موسی سره یو تعلق قائم کو، او دا تعلق خدای پاک د یو مذهب جوړولو دپاره نو قائم کړی، بلکې خدای پاک انسان سره یو تعلق قائمول غوښتل. چې کله خدای پاک حضرت موسی سره تعلق جوړ کو، نو حضرت موسی به خدای پاک سره ملاقات دپاره تلو، او چې کله به خدای پاک حضرت موسی سره د ملاقات دپاره راکوزېدو، نو هلته کې به داسې ماحول و چې خلک په ډېر یریدل. نو خلکو به حضرت موسی ته وویل چې بس صرف ته خدای پاک له نږدې ورځه او موږ له شریعت راکوه. هغه خلک به خدای پاک سره د ملاقات نه یریدل. خو بیا ملک عیسی مسیح رالو او زموږ تعلق یې بیا خدای پاک سره جوړ کو. مسیحیت یو مذهب نه دی، بلکې دا یو ذاتی رشته ده، کومه چې ملک عیسی مسیح واپس قائم کا.
بالکل، تعلق واپس قائمولو والا ذات خدای پاک پخپله دی. هغه ملک عیسی مسیح رالیږلو، او ملک عیسی مسیح د خدای پاک نه رالو. داسې نه ده چې د خدای پاک بی بی مریم سره رشته وه، بلکې ملک عیسی مسیح د خدای پاک نه رالو. د خدای پاک چې حضرت آدم او بی بی حوا سره کم تعلق و، نو هغه ډیر ښکلی و. په تورات شریف کې د پیدایښت د کتاب په 3 باب کې د دې خبرې ذکر شوی دی چې خدای پاک به د ماښامي په نری نری هوا کې هغوی سره د ملاقات دپاره راتلو، او حضرت آدم سره به خبرې کولې. دا یو تعلق و چې هغه ختم شوی و، او دا تعلق خدای پاک په خپله بیا سم کو. هغه خپل زوی دې دنیا ته راولېږلو. خدای پاک روح دی، او دا خبره په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب په 4 باب او 4 آیت کې هم لیکلی شوې ده چې خدای پاک روح دی. نو عیسی مسیح د خدای پاک روح دی او هغه په یو انساني وجود کې رالو. په کلام مقدس کې لیکلی دی چې هغه د خدای پاک کلمه ده او هغه کلام انسان شو. په ازل کې کلام و او کلام د خدای سره و او کلام خدای و او کلام انسان شو او په وجود کې رالو. مالک عیسی مسیح په دې وجه په وجود کې رالو چې هغه انسانان بچ کی، او د هغه نه علاوه دا کار بل چا نه شو کولی. په انجیل شریف کې د رومیانو په نوم خط په 5:9 آیت کې لیکلی شوی دی چې د حضرت آدم په وجه گناه دنیا ته راله او د گناه په وجه مرګ رالو، او مرګ په ټولو انسانانو کې خور شو. ټول انسان د مرګ په قبضه کې دي. همدغه شان په انجیل شریف کې د عبرانیانو په نوم خط 2:14-16 آیت پورې کې لیکلی دی بیا لکه چې د هغه بچی انسان دی، دغه شان عیسی هم انسان شو د دې دپاره چې د مرګ په وسیله هغه څوک چې په مرګ قدرت حاصل کو، یعنی ابلیس، تباه کی. ابلیس بل هیڅوک هم نشي تباه کولی. د هغه چې کومه منصوبه وه چې انسان دوزخ ته بوزي، نو هغه منصوبه بل هیچ چا نشوه ختمولی. صرف مالک عیسی مسیح یو داسې ذات و چې د ابلیس دا منصوبه یې ختمولی شوه. شیطان هغه وخت جرأت ونه کو. مالک عیسی مسیح د خدای پاک کلام دی او د هغه روح دی. نو مالک عیسی مسیح په سولی باندې ځکه خپل ځان قربان کو چې هغه د هر انسان دپاره د ګناه فدیه ورکي. زما ګرانو اورېدونکو، هغه ستاسو د ګناهونو فدیه هم ورکړې ده. بس موږ د صرف د هغه په دې قربانۍ باندې ایمان وساتو. نو کلام مقدس موږ ته وایي چې د هغه وینه موږ د ټولو ناراستونه او د ټولو ګناهونو نه پاکولی شي. او دا خبره په انجیل شریف کې په 1 یوحنا 2:9 آیت کې لیکلی شوی دی خو که موږ په نور کې ژوند کوو لکه څنګه چې هغه په خپله نور کې دی، نو بیا موږ په خپلو کې شراکت ساتو، او د هغه د زوی عیسی وینه موږ د هر یو ګناه نه پاکوي. که چېرې موږ دا وایو چې بې ګناه یو، نو په دې موږ خپل ځان له دوکه ورکو او په موږ کې رښتیا نشته. خو که موږ د خپلو ګناهونو اقرار وکړو، نو هغه چې وفادار او صادق دی هغه به زموږ ګناه معاف کړي او موږ به د هر قسمه بدونه پاک کړي. لکه څنګه چې په کتاب مقدس کې په زبور شریف کې لیکلی شوی دی زه به ستا د روح نه چرته لاړ شم، ستا د روح د حضورۍ نه به زه چرته وتښتم. که چېرې زه آسمان ته ومخیجم ته هلته، که چېرې زه په قبر کې مسملم ته هلته، که چېرې زه د سبا په وزرو سور شم، که چېرې زه د سمندر په لرې غاړه اوسیږم، هلته به ستا لاس زما لارښودنه وکړي او ستا قدرت به ما په تیزۍ سره راونیسي. که چېرې زه دا ووایم چې تیاره به ضرور ما ستا نه پټ کړي او زما نه ګیر چاپیره رڼا به په شپه بدله شي. نو زما ملګرو، خدای پاک هر ځای کې موجود دی.
زما ملګرو، ستاسو ډیره مننه. موږ ته صرف د ایمان د روړو ضرورت دی. او نن موږ په دې پروګرام کې په یو څو سوالونو باندې غور او فکر وکړو. په را روان پروګرام کې به موږ په یو بله موضوع باندې خبرې اترې کوو. زما خوږو اورېدونکو، مالک عیسی مسیح ستاسو دپاره هم د تل عمرې ژوندون دروازه کلو کړې ده. تاسو هغه له راشئ ځکه چې هغه تاسو ته دعوت درکوي او هغه به تاسو د تل عمرې ژوندون کې داخل کړي. هغه د یو مذهب دپاره یا د یو خاص قوم یا د یو خاص نسل دپاره نه راغلی، بلکې هغه د ټولو دنیا د پاره رالو. هغه ستاسو د ټولو د پاره رالو ځکه چې خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکړه چې هغه خپلې اکې یو زوی هم رالیږلو چې هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي هلاک نه شي خو د تل عمرې ژوندون بیا مومي. هر هغه څوک چې په زوی ایمان راوړي نو هغه به هلاک نه شي. په دې کې تاسو هم شریک یئ. دا آیات ستاسو دپاره هم دی که تاسو ایمان راوړئ نو تاسو به هم د تل عمرې ژوندون حاصل کړئ. خدای پاک دې تاسو سره وي، تاسو له دې ډیر برکت درکړي او هغه دې ستاسو مدد او رهنمایي وکړي. آمین. زما خوږو ملګرو، زه غواړم چې تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 001-50-2-50-1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
2541054 او زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، تاسو خامخا موږ سره رابطه وکئ. خو د تلو نه مخکې زه تاسو سره یوه ډیره ضروري خبره کول غواړم. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا یوه داسې وبا راغلې ده چې د هغې د وجې ډیر خلک په تکلیف کې دي. زما ملګرو، کله چې خدای پاک د خلکو نه ناراضه شي، نو هغه بیا د خپل طرف نه په مونږ باندې څه داسې عذاب رولیږي چې مونږ خپل تعلق خدای پاک سره یو ځل بیا بحال کړو. نو زما ملګرو، که چېرې مونږ سوچ وکړو چې خدای پاک زموږ نه ولې ناراضه شوی دی، ولې مونږ خپل تعلق خدای پاک سره ختم کړی دی څه؟ زما ملګرو، زه خو په خپله معاشره کې نن سبا یوه خبره ډیره اهم ګورم، موبایل. که چېرې نن سبا مونږ وګورو، نو هر یو کس موبایل ته توجه ورکوي. که چېرې مونږ واړه واړه ماشومان وګورو، نو هغه هم وایي چې بس ماله موبایل راکا چې زه صرف موبایل سره لوبې کوم. دغه شان که لوی دي، که زلمی دي، که بوډاګان دي، ټول خلک موبایل ته ناست دي او موبایل سره مصروفه دي. خدای پاک د ټولو خلکو نه هېر شوی دی. نو زما ملګرو، مونږ له پکار دي چې مونږ خپله توجه خدای پاک له ورکو او مونږ وګورو چې د خدای پاک مرضي څه ده. که چېرې مونږ خدای پاک رضا کړو، نو زما ملګرو، دا نن سبا چې کومه وبا راغلې ده، کومه چې د کرونا وایرس په نوم یادیږي، نو دې بیمارۍ ډیر ملکونه بلکې په پوره دنیا کې ډیر خلک په تکلیف کې چولی دي. نو زما ملګرو، که چېرې مونږ سوچ وکړو، نو دا وبا نه ده، بلکې دا زموږ د خدای پاک نه جدایي ده. خدای پاک زموږ نه خفه شوی دی. نو مونږ له پکار دي چې مونږ خپل وخت موبایل له یا کمپیوټر له ور نه کړو، بلکې مونږ د خدای پاک عبادت وکړو. کم مقصد دپاره چې خدای پاک مونږ دې دنیا ته رالیږلی وو، مونږ هغه مقصد پوره کړو. مونږ د صرف د خپلو خواهشونو، د خپلو ضرورتونو خیال نه ساتو، بلکې مونږ د خدای پاک د مرضۍ خیال ساتو چې زموږ په ژوند کې د خدای پاک مرضی څه ده او خدای پاک څه غواړي. خدای پاک غواړي چې مونږ ټول د بس صرف یو بل سره خبرې کوو، صرف یو بل سره د ګپ شپ لګو. نه، خدای پاک غواړي چې مونږ هغه له وخت ورکړو، مونږ د خدای پاک عبادت وکړو، د هغه ثنا صفت ووایو. زما ملګرو، که چېرې تاسو غواړئ چې د دې وبا نه بچ شئ، یو ځل بیا خدای ته توجه شئ او خدای پاک ته زاری وکئ او جاړئ ورته او د خپلو ګناهونو معافي ترې غواړئ، ځکه چې خدای پاک زموږ نه مخ اړولی دی او هغه زموږ نه ډیر زیات خپه شوی دی. زما ملګرو، خدای پاک ته توجه شئ او د خدای پاک نه معافي وغواړئ چې هغه په مونږ باندې رحم وکړي او دا کرونا وایرس چې کوم راغلی دی، د دې نه مونږ خلاص شو او مونږ خپل ژوند په خوشحالۍ او اطمینان او سکون سره تیر کړو او د خدای پاک عبادت وکړو. نو خدای پاک مونږ له مکر را کړې ده چې مونږ خدای پاک را یاد کړو، ځکه چې خدای پاک نه غواړي چې مونږ د خدای پاک نه لرې ژوند تیر کړو. هغه غواړي چې مونږ هغه سره یو ځای پاتې شو او مونږ هغه سره مینه وکړو، د هر څه نه زیات هغه له توجه ورکړو. نو زما ملګرو، همدې خبرو اترو سره اوس مونږ له اجازه راکړئ. خو د اجازت اغوستو نه مخکې زه تاسو ته یوه خاص خبره کول غواړم چې د خپلې صفایي ډیر زیات خیال ساتئ، ځکه چې د صفایي په وجه باندې به مونږ د ډیرو بیمارو نه بچ کیږو. او مالې اجازت راکړئ. د خدای پامان.